کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دا مجله بیا هم د هرات په اسلام قلعه کې د لوی اور لګیدنې جزئیات تر سره شریکوو چې سیمه ییز چارواکي وایي د اور وژنې مرستې څنګه ورسېدلې دي، خو لا هم د اور لمبې نه دي کابو سوي او په وینا یې دوی په دې برخه کې هوایي ملاتړ ته هم اړتیا لري. جزئیات به وروسته در سره شریکو. نور راپورونه هم لرو. دا مجله د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. راپورونه وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره له ایران د اطفایې مرسته را رسېدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د په وینا د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد د اتمې پرله پسې ورځې لپاره نن بیا هم پراخ اعتراضونه وشول. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره ایران د اطفایې مرسته را رسېدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه له ایران څخه د دې اور په وژنه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې د هرات سیمه ییزو چارواکو وویل د اور له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېره زوروره اتسوسي د اسلام قلعه په ګمرک کې شوې ده. تبول ټول مهار شوي نه دي. موږ حالې ځل کوو چې ژر دغه اتسوسي مهار
د اسلام کلاب په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک چارواکو ویلي چې له پیښې وروسته اووه ټپیان د علاج لپاره د روغتون ته رسېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وروستیو عملیاتو په اړه د جزئیاتو له ورکولو وروسته وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درک کړل ډېری طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اته نوي او نه نوي پیښو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي لا په بهر کې ښخوي. ښاغلی محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې پر بنسټ یې ویلي د هیواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمېر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادۍ راډیو ته وویل چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بلې بندي دی راوړل شوي. د زندان یو امنیتي چارواکي ویلي بندیانو نن سهار وروسته له هغه بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو غوښتل د زندان شل بندیان کابل ته ولېږدوي. یاد شوي چارواکي دا خبره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وکړه ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده. د چارواکي ویلي چې د بندیانو د چارواکي ویلي دي چې بندیانو د بلاکونو دروازې بندې کړي او خپلو کمپلو ته اور اچولای دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد نن د اتمې پرله پسې ورځې لپاره یو ځل بیا په څو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې داسې مهال پراخېږي چې د میانمار یا برما د پخوانی منتخب مشرې اونګ سان سوچی نیولو د پوځي واکمنۍ ضد مخالفین ډېر په غوسه کړي دي. د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې له پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته نن بیا هم زرګونه کسانو په لوی تجارتي ښار یانګون کې لاریون وکړ. د پلازمینې نایپیتاو، دوهم لوی ښار مندالای او نورو ښارونو په واټونو کې هم معترضان د لاریون لپاره راوتلي وو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار له پوځي مشرانو غوښتي دي چې میرمن سوچي له بنده خوشې کړي او ویلي دي چې ټوله نړۍ دوی ته ګوري. د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیزاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د تیرو ورځو د بحثونو په اړه وروستۍ نتیجه نن اعلان شي. تمه ده چې په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومیت یا براءت لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپله وروستۍ دفاعیه واوروله. یوه مدافع وکیل بروس کاستور وویل د ترامپ د محکومولو لپاره کافي اسناد نشته.
A complete lack of evidence.
په هغو اسنادو کې چې د استازو جرګې د استهزاء د مادې لپاره وړاندې کړي دي هیڅ شواهد نشته. نو موږ دلته د څه لپاره راغلي یو؟ سیاست د دوی هدف د یو سیاسي حریف له منځه وړل
دي.
ترامپ تورن دی چې په یوه وینا کې خپل پلویان د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولی دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاهیه محاکمې څلورمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي او د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایډن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزي اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو لپاره د مخکنۍ ادارې ژمنه عملي کړي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارډ ډالرو پورې پانګونه کوي. په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25.10. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.6. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.8.
دوستانو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته غوښتس په دې مجله کې وړاندې دغه راپور نخبريږي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې د کابو کولو لپاره لا نورې مرستې ته اړتیا لري. دوی وایي چې د اور لمبې لا همغسې ډېرې دي او تر اوسه نه دي کابو سوي. دا به هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبان مذاکرات او لیوالتیا نه لري.
نو غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر او معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي.
په شمازون کې د قینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لاري د یو ماشوم د تشتونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. د بهمواري چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سودا او نور راپورونه په همدې مجله کې. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ویل د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې د کابل کولو لپاره لا نورې مرستې ته اړتیا لري. دوی وایي دمګړۍ له ایران څخه او دغه راز د هرات له ښار څخه سناسه مرسته ورسېدلې ده، خو د دوی په وینا کافي نه دي ځکه د اور لمبې ډېرې لوی دي. ځینې د ګمرک چارواکي وایي چې د نوم نشو در په شرط وایي چې تر 1500 پورې ټانکرونه په دې پېښه کې سوځېدلې دي. اور اخیستی دی د دې ولایت د روختیا چارواکي هم د وو کسانو د ټپکېدو تایید تر اوسه پر کړی دی، خو په دې اړه د چي نور څه جزئیات زموږ همکار څخه وی وورو چې هم د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون تر کړی دی. بله، مهرباني وکړئ.
د هرات اسلام قلعه په ګمرک کې د رامنځته شوی اور لګیدنې له امله د لومړنۍ معلوماتو له مخې شاوخوا 10 کسه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي دا لومړني معلومات ممکن د شمېر له دې هم زیات وسی. په ورته وخت کې د دې ولایت والی وایي چې د دې ولګېدنې د کابو کېدو لپاره قوي اقدامات ترسره شوي. وحید احمد قطالی وایي دغه هڅې به لا هم ګرم دی شي. هغه وایي
به ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
در اسلام قلعه په ارتباط مشتول حد سکو مجبور شو چه لگاوندی هیواد هم اطفایه راو خوادو. حال تزمش کمیشنر شتا مسئول آن مشتا ولسوال مشتا دا اور لمبی یو سازیاتی شوی. خو مش وطوانی ده چه دیر وسایت یوی خواد کرو چه لش تلش حقو تا لش زیان واولی او اوز خروجی دروازه کنترولو. لطایبات چه کم اطفایه رازی یو تا وقت واری خو هم جخی شویده.
میگیره اما انگی صورت گرفته
په ورته وخت په هرات کې ځینی ځایي چارواکي بیا وایي چې د ایران لخوا د دې اور تابوکېدو لپاره د اور وژنې ټیم هم رسیدلی دی. د هرات ولایت وادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د اور د تابوکېدو لپاره شاوخوا 9 جدي اقدامات ترسره شوي او دغه اقدامات په ترسره کېدو سره به رامنځته شوي اور لګېدنه تر ډېره کابو شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې تر دا مهاله له پیښې ځایه دوی ته د 19 کسانو د ټپي کېدو 19 کسان ټپیان ورغړل شوي دي چې په دوو کې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. له مهاله د اسلام قلعه په ګمرک کې د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله ځینې نه ښودل پشر ازادي راډیو ته وایي چې په دې اور لګېدنه کې لږ تر لږه 500 ټانکره او د 500 ټانکره او باروړونکي موټر سوځېدلي دي. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې اوس هم په سیمه کې اور په هماغه خپله لومړنۍ مرحله کې دی او تر ډېره کابو شوی نه دی. د هرات والي ټینګار کوي چې له مرکزه باید هوایي اطفایي هم راورسېږي تر څو د دغې بحران مخه ونیول شي. دغه پیښه نن شاوخوا 11:00 هغه مهال رامنځته شوه چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډیر زیات مننه کوم دوستانو. د هرات اسلام قلعه د په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې په اړه خو مو جزئیات واوریدل. دغه راز د دې ولایت چارواکي وایي چې اوس په همدې ګمرک کې د پاته ټانکرونو او یا نورو موټرو د تخلي چارې پیل شوې دي او غواړي چې هغوی یو خوندي ځای ته ورسوي. دغه راز لکه چې زما همکار مشاره ورته وکړه د کمیساری څخه یوې منبع چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکه بلې نوم واخیستل سي د خبره تایید کړه چې تر 1500 پورې اراده ټانکرونه او بخشي چې ګاز او نور نفتی مواد پکې بار وو په دې پیشه کې سوځېدل دي او راخیستل دي. او ولی ویل دي چې دوی هوایی مرستې هوایی ملاتړ ته په دې اور د کابو کولو لپاره ضرورت لري. از د دې ګمرک د خپل تاسیسات او ودانۍ د ډېر زیان په اړه هم راپور خبر شوی دی او سیمه ییز چارواکي تاییدوي. دوستانو بیا هم د دې پیښې په اړه د تازه جزئیات اوریدل د ازادي رادیو په نور خبرونه کې مه هېروئ.
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو پښتو ماشمنه خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې طالبان مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونه نن د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یو غټه خبري غونډه کې وکړه. د دفاع وزارت سرپرست هم په دې غونډه کې ویلي چې کولی دلسي چې طالبان په کوم ځای کې د جګړې پلان نیسي نو افغان ځواکونه بل فعال دفاعي حالت خروزي او برید به پرې وکړي. نور حال په دې راپور کې وایي.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نه وایي مشارکت ولري که وړي که مشارکت مي هغه کسان چې به دوی ته تسلیم شي که دوی چیرته یو څه شي په حکومت کې ورته ورکولو هغه به د دوی په خوخه او په هغه په دې ترتیب باندې وي.
ښاغلی محب زیاته کړه د دې پر ځای چې طالبان مذاکرات وکړي نورو هیوادونو ته په سفرونو ځي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاد غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي، خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالاته ووځي او حملې به پرې وکړي.
فعال دې ته نه ویل چې هغې یو ځای کې استراحت کوي، هلته پلان ګذاري کوي، موټر بم جوړوي، هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي، چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی دې وګورو په هغې باندې موږ عملیات کوو، دغه حالت کې موږ دفاع فعال کې نه یو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي، په ننګرهار کې په خوجانه او شیرزاد کې روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې چې طالبانو یې مسؤلیت منلی 12 پولیس ټپیان سول. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ارغنداب ولسوالۍ په عملیاتو کې 13 طالبان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د کندهار د نن ورځې د موټر بم په اړه ویلي دي چې په دغه برید کې لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 224 تنه نیولي چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړې او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي. د دغه ډلې په اعلامیه کې ټینګار سوی چې ټول جهتونه دي له پروپاګاند پارونې بې بنسټو ادعاو تیر او وعدو ته دي ژمن پاتې سي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ اخلاق زده رادیو اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس به بلخ ولایت ورسو چیرې چې په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لېږد د موټرو پر مخ بندي سوي دي. معترضو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤوف ته خلاصون لپاره د مزار جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې دغه تشتول سوی ماشوم له کورنۍ سره په ارګ کې وویني. په دې اړه له بلخ ولایت څخه زما همکار راپور لري.
لسګونو ترکمنانو د یو تښتول شوی ماشوم د خلاصون لپاره په ځینو شمالي ولایتونو کې له هغې جملې په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لویې لارې بندې کړې دي. ترکمنانو دغه تښتول شوی نه کلن ماشوم ته د حق غوښتنې په موخه نن د حیرتان مزار شریف لویه لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بنده کړه. تیر ورځ معترضو ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لویه لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لېږد د ګاډو پر مخ بنده کړې وه. له درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لویه لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بنده شوې او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیت توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوي عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیریدو سره حکومت نه دی توانیدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړۍ د عبدالرؤوف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والي فرهاد عظیمي بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤوف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤوف کورنۍ او پلار پلازمینې کابل ته تللي دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یوه میاشت دمخه ویلي و که عبدالرؤوف تر 15 ورځو نور آزاد نه شي د بلخ لوړپوړي محلي چارواکي به له دندو لرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
The Federal Reserve is not the building, it's not the monument, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
او په دې برخه کې به یو نړیوال راپور درته خبر کو. له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو. دوی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسودا ځای ونیسي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څرګنده کوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو برېټانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره یې د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیایي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 133 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد د جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون په شپاړه سمه تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنۍ پریکړه کېدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس یې په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټونکو ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړي مرکه مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو ما شمنې خبري مجله اوري. نن د فبروري 14 د رادیو لنډیواله ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې رادیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې رادیو خلک څومره د دې اخیستونکو ناروغۍ څخه خبر کړی دی. نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې وره.
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بیلابیلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په پنځمه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثره د راډیوګانو له ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی دی چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټولې کوم دغه چې یو دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری:
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 50% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیر اغیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک اړتیا رادیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونو نه او همدارنګه غ لارښوونې څه د رادیو له لارې و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل راډیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سوه، خو اوس یې هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولي اړتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ، او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر راډیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتله کو، زما له نظره دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه و، موبایلونه نه و، بیا به پخپله ورتللو. او ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصاً د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وې، پخوانۍ وې.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 216 زیات یادوي. یونیسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2012 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 4400 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د دې خبری مجله د پای په شیبو کې یو، خو مخکې تر دې چې خدای پامانی ته ورسیږو، ستاسو راغلي پیغامونه به واورو چې د تیرونی په ترڅ کې مو رسولې دي.
ستاسو له پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لري تر کوم ده، او د لارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لارې غم دی وکړي د لغمان ولی، بيخي دغه لارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص نه جوړ کړي، هیڅ کورته نشته. و سلام.
کلی والا شنا د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکښې، خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. هغه اوبه د هغه شپالته ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه، زه د چې کوم بندونه دي، یو بند د سلمن د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد لارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران ده، خاصتا د صحت کارکوونکي غړي. دا شپږم میاشت روان دی، دا تر اوسه کارکوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی او دوا یې هم نشته. همدغه مشکل زه لاس ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکوونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسو ګریوان دی. تاسو څخه غواړم چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه مننه کوم او دا چې د خبرونې مو تر دې ځای را سره واوریدل هم مننه کوم، خو له هم زموږ ورستۍ دری مجله پاته ده چې سید سمې عباس وایي درته وړاندې کړي.